افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبری خبرونه پیل سو. په پیل کې خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2,000,000 کسان کډوال دي او 3,000,000 کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې. دا خبره د دوغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15 وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل دا راوړي چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشن به له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شای سبا به باران وسی او لوبه به بی پایلی وي. خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلیږي. د افغانستان وروستۍ دوی لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیری چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د اومی اونۍ په دوام بیګا د ځینو پانتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پانتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پانتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې ساري مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمېر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمېر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځک شوېدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 کسان اوس مړه او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب 9 اکتوبر میاشتې 1:30 دا 2 بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې پر نجونو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلې. د افغانستان د پوځ ځینې پخواني چارواکي وایي چې ځینې افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل شوي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو او بهر کې د افغان پناه غوښتونکو پر لوړ شمېر اندېښنه ښوولې. د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی. بزګران ورته خوشاله دي
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله لدی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نرخ اخلی.
دا هموري چې د طالبانو لخوا پر جنسیت بدلو کسانو په دې وروستیو کې زور زیاتای زیات شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتای غندلی دی. د دغه سازمان یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر ښځینه محصولانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته یې سپکاوی کړی دی. د دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قرباني شوی. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکی شوی. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلی وي خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
که شاگردا برقه نپوشیدن امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرېنښودې او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همدا او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخوانی پاوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان او ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیا کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځانګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربا هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوز پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل. اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللی دا غوی برخلیک پاره معلومات نشته فکر کوم ټلیفونونه د امنیتی مسایلو په خاطر تری اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړی مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان دی و کندک پشمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاری وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تری تم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تری تم کړای شوي دي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه. اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دغه اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړي او تر څنګ د کندز، بغلان او تخار ولایتونو له کاروانګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی دی. د دې شرکت چارواکي وایي تر ډیره د سپینزر شرکت ځینې ماشینونه فعال کړي او ډیر ژر به نورې تولیدي برخې هم فعال شي. په دې راپور کې په دې اړه جزئیات تاوري.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورونای جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاس شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالیدو سره هم مهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر نایت فرخاری ازادۍ رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه،
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 تنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,300 پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر یې هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستې دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
او پښته مې راوړې دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پښته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده دغه شرکت بس شرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي
د اقتصاد مکمل
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي سش کال مې په پنځه جیری بمځکه کې پنبه کرلې وه خو په راتلونکي کال کې په شل جیری بمځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي
د سپینزر شرکت په 1444 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
راپورونو ته دوام ورکاو ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونوي بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وښوده څه باندې 6 میلیونه افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناد افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي افغان پناه غوښتونکي امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي راته وایي چې ته محکمې رد کړی زه منم چې زما دوسیه رد شوی خو آخر زه انسان یم ما ته باید ځای راکړي ما ته باید خواړه او پیسې راکړي خو نه یې راکوي آیا دا د بشر حقونه دي نه دا د بشر حقونه نه دي د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته خلک د خوراک لپاره څه نه لري ګڼ کسان دلته ناروغان دي ډاکټر نشته روغتون نشته ستونزې ډېرې زیاتې دي افریقایان افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمیر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره 6.8 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسېږي افغانستان تر سوریه وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر د افغانستان څانګې پرون په څو ټویټونو کې ویلي د همګړی 2.8 میلیونه افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی د هغو افغانانو شمېر چې جنګ جګړو سیاسي تحولاتو اقتصادي ستونزو سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې دننه بې ځایه کړي د یو ان ایچ سی آر په راپور کې 3.9 میلیونه تنه ښودل شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول له دې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یوه جنسیت بدلې مواصل د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د حمید صبوري وژل کېدو افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورټ کې یاد شي. د هغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، وارخطا کېږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي، ځان پټوم، ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای ازادۍ راډیو ته وویل:
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنسداز حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي، له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلې محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپیژندلي. د طالبانو حکومت لا د حمید صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرامه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو:
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنسبازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپله ټولنه کې دغسې کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دیني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کېږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټي د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټي کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي:
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه، جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، اگه چوک چه لسو جنسیتونو سر جنسی یا عاطفی علاقه لری، تی یعنی ترانس، اگه چوک چه ده زیگون پر محل، ده جنسی اندام لمخی یو جنسی هویت ورکول کیگی، خود اگه کسان روست خپل جنسی هویت بل دول مومی، بالاخره کیو یعنی کوی، او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دنده لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. موږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیمه تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په دالس کال دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نم څوک راغلی دی، نم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرال ولا شهزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کور شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن معروف طالبان راغله د کورس نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکې نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امن الله جان لایی کلمن دی در شکرگار شار در بولاند سیمی سر در غز ماشاق در طالبان تر چرواک پسی ورور سوی چی مجمع ایبین خالگی در غز مجمع شکم کلی دی دوی دمیاشتی در یزر ورکی اغا یو گونه ولا پا پینزینیم سر پشپار سر ده او یو دبا پا در یزر ده مداد مش چراب سنگ پا کیش مرداغ یل ده چی پراتون کی کار کی در غز مجمع شی ولر کی دا غز ما ژغ دي ټوله ما یبن واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې دا غز مش ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم رحمن ولایت ته چې کور خلاص در سره کاری کې
مالغه زمر خداش خواهد داشت سر خراب پد نه واده و ترتیب و بام نست کردم اسمان داشت سرستری نه عمر است و سرکی نه یکم نه سرکی داغان مش خبرت است ای بان تو رو رسیش داغ دیش چه موی کی نه واده را تایست نه اوبار لارو یکم نه یکی لانه لارو اوبار شده سی آونم رستی لاسرکی نور دایان تبریشی نور خواتی نواریشی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2,000,000 کسان کډوال دي او 3,400,000 کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر تر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشتوي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سیشن به له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شایي سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ دوی لوبې له نیوزیلند او آیرلند سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلند لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالند ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیږي چې د وژل سو کسانو شمیر به لا پسې لوړ شي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 8 اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 98 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک شویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تن نور ټپیان سوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکی به په نننۍ درس کې راته دا وښیي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیف سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکی ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نه شي کېدای چې پیدا شي او نه شي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لود چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تمه د من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې ودا سي وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هسته ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راډیو
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنین څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنین د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنین په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوي وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کیږي او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې توته کېدای شي. په دې ډول کې وینم د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو 40 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه رافل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوې کتله 0.9 ګرام، او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول د وزن کول څخه وروسته مشته 12 نورمالټی ته لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان ام مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي 9 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت را کړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ته، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو لسه 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته اوس 0.1012 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مول فزیکي حالت درې ډوله سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، ته مو چې د کتلې وزن فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعه څخه عبارت، یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې، مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 0.3 ګرام اوبو کې حل شي، د ځکه شي محلول د مالګه او اوبو مولي برخه پیدا کړي، په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کاسه پر اشاري اوش پښ نه دوا، او همدارنګه انډوی کې چې مولې برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډوی کې متون سره جمع کو یو راوځي، نو د مایګو د بو مولې برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یوه مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په 1894 کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شخمو او ټولو څخه حاصل شوي شخمي تیزاب وڅېړل چې شیلي دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس په 1400 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني پو ویلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1888 میلادي کال کې د 1200 عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل کې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سره لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي؟ مالیکولي فورمول په تا د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ل درنوز د کونکو زموخي لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده